لوبو له ميدانه. هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا همزه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغان لوبډلې ټولې سیالۍ وبایللې او له مخکې تک پاتې شول. راتلونکې اونۍ د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. په افغانستان کې د ساحلي فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې او روانه اونۍ د فوټبال اتلانو لیګ پیلېږي. د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو دویمه لوبه د اډلیډ په ښار کې پیلېدونکې ده او د ابودوبۍ له سوریزي سیالۍ هم بشپړې شوې او ګڼو افغان لوبغاړو په کې ښې لوبې ترسره کړې دي. د 19 کلنو آسیا جام د افغانستان 19 کلنې لوبډلې یو وار بیا په نړیوالو سیالیو کې ښې لوبې ونه شو کړی. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغانستان په ګروپی پړاو کې خپل درې وړ سیالۍ وبایللې. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې له بنگلاديش، په دویمه سیالۍ کې له سریلانکا او په درېمه سیالۍ کې له نیپال ماتې وخوړه. د افغانستان او نیپال په سیالۍ کې افغانستان د یوې وکټې په توپیر لوبه بایللې ده. دغه سیالۍ د ډسمبر په درېمه نیټه په شارجي لوبغالي کې ترسره شوې وه چې افغان لوبډلې په 4 ګټلو توپوهنه وکړه. افغانستان په 15.4 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 23 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې هم مخکښ افغان منډ جوړونکی فیصل خان چې 25 منډې وکړې. نیپالي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 1.2 اورونو کې د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ او په دې سره افغانستان ته ماتې ورکړه. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر هیمن دامي 22 نه سوځېدلې منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم په افغان توپ اچونکو کې علامه احمد غزنفر او خاطر ستانکزي درې لوبغاړي وسوځول خو افغان لوبډلې له ماتې ونه ژغورله. د 19 کلنو ځوانانو په روانه سیا جام کې افغانستان بیا خپل لومړۍ سیالي بنگلاديش ته بایللې وه. یاد سیالي چې د نومبر میاشتې په 9 نیټه ترسره شوې وه، بنگلاديش 209 منډې هدف افغان لوبډلې ته ورکړی و خو افغان لوبډلې تر 103 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 45 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د بنگلاديش لپاره لوبډل مشر عزیز الحکیم سلیزه وهلې وه او په افغان توپ اچونکو کې عبدالعزیز نصرت نورستانی او خاطر ستانکزي 2 لوبغاړي سوځولي وو. خو د افغان توپ وهونکو له ډلې یوازې فیصل شینوزاده وو چې 58 منډې وکړې. دغه راز نصیر معروف خیل په 24 منډه وسوځېد او بل هیڅ لوبغاړي تر 60 خپلې منډې وانړولې. دغه راز په دویمې سیالۍ کې بیا چې د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې وه، افغانستان له سریلانکا د 131 منډو په تفاوت ماتې خوړلې وه. په یادې لوبې کې سریلانکا د 244 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې شارون 102 منډې کړې وې او پیریرا 53 منډې کړې وې. افغان توپ اچونکو ته علامه احمد غزنفر 3 لوبغاړي سوځولي وو. خو د افغان لوبډلې له ډلې دا ځل فیصل شینوزاده هم ونه توانېد چې ښه توپ وهنه وکړي. مخکښ منډه جوړونکی حمزه خان چې 33 منډې کړې وې او نظیف الله په 22 منډو سوځېدلی و. دغه راز فیصل 14 او محبوب خان 12 منډې کړې وې. دغه سیالۍ کې افغان توپ وهونکو 28.2 اورونه لوبولي وو، 112 منډې کړې وې. په دې سره د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. د دې سیالیو لومړنۍ نیمه پیلوبه به د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د ډسمبر په 6 نیټه وي او همدارنګه د ډسمبر په 6 نیټه به دویمه نیمه پیلوبه د هندوستان او سریلانکا ترمنځ وي او پیلوبه یې د ډسمبر په 8 نیټه ټاکل شوې ده چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې به ترسره شي. د آسیا جام د سیالیو پر مهال د افغان لوبو په تړاو باندې د افغانستان د کرکټ د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي څرګندونې درته خپرو.
د افغانستان 19 کلنو لوبډلې په آسیا جام کې د خراب پرفارمنس وروسته دو مسلسل میچونه وبایل نن نیپال ته وبایل او منګه ګورو چې د افغانستان د نن لسکلن لوبډله تیر ورلد کپ نه یعنی تیر ورلد کپ چې په ساوث افریقا کې اوسو د لوبډله پرفارمنس د خې ډیر زیات خراب ده. په تیر ورلد کپ کې اب منګه په شپاړسم پوزیشن باندې راغلی او آل تب منګه نیپال نه بایللی و. نن داسې ښکاره کېده چې نیپال نه که منګه تاسو ریسنت پاس کې وګورو نو ډېر میچونه ګټلي دي د 19 لیول باندې یا که په نېشنل لیول باندې وو. خو که 2010 په تمنګه لاړ شو نو هغه وخت کې نیپال د منګ کمپیټیټر و او داسې ښکاري چې نیپال اوس هم د منګ کمپیټیټر ده. په 2040 کې په دغه میډل کې افغانستان کرکټ ډېر امپروومنټ کړی و 19 لیول باندې. خو اوس داسې ښکاري چې نیپال ته ماته ورکول ډېره سخته ده. دغه لوبډلې په اړه باندې که زه ووایم دغه لوبډله کې که د بیډنګ په اړه باندې موږ راسو بغیر له فیصل نه داسې په ټول ټیم کې داسې لوبغاړی داسې نه ښکاري چې هغه کنسیسټنټ پرفارمنس وکړي او د لوبډلې لپاره هغه د وننګ پلیټفارم جوړ کړي هغه که په چیسنګ کې او که په ټارګیټ ورکولو کې. په بالنګ کې هم داسې ډېر امپرسیو څوک بالر نشته چې ته ووایې یاره چې دغه هلک د موږ ته وننګ هغه پلیټفارم برابروي او دا د موږ ته میچ وګټي. نو د ما په نظر باندې د کرکټ بورډ ته پکار دي چې دغه لوبډلې د بیرته راتګ نه راتګ سره په دغه لوبډله کې باید پوره یو چانس وسی او هغه لوبغاړي چې هغه په تیرو میچونو کې پرفارمنس نه ده کړی هغه هغه هلکان کېنول سي او نورو هلکانو ته سپورټونه برابر سي ځکه چې دا ځل ته به افغانستان هم د نسکلونو ورلد کپ لپاره کوالیفای کوي. دې تر څنګ که زه یو خبره بله وکړم دغه لوبډله چې ده که دغه سپورټونه موږ او تاسو وګورو د ټرای سیریز نه تر اوسه پورې همدغه 12 لوبغاړي لوبول کېدل. د ما په نظر کوچ ستا په کار وو چې دغه لوبغاړي ځان سره کم نور چې ورسره په بینچ باندې ناست وو هغوی ته اپورچونیټیز ورکړی او بالخصوص په دغه نننی میچ کې باید هغه لوبغاړي لوبول شوي چې تر اوسه پورې هغوی میچ نه و کړی. د لوبډله د ټرای سیریز کې پرفارمنس نه وروسته موږ ته هم داسې ښکاره کېده چې دغه لوبډله کې دغه ابیلیټي شته چې دغه کپ وګټي. خو موږ تاسو نن ګورو چې هغه لوبډله په ټول ټورنامنټ کې یو میچ هم ونه ګټه. موږ سره اپورچونیټیز هم ډېر زیات وو ریپلیسمنټ هم ډېر زیات وو. علامه محمد غزنفر ډېر بیزي ښکاره کېده په دغه ټورنامنټ کې د هغه په ځای کولای شو چې تا وحید زدران ټرای کړی و آپس بالرانو کې تا کولای شو چې فهیم خیوال د چانس ورکړي. نو دغه هلکان مسلسل میچونه وکړل نو زما په نظر باندې دغه چانسونه به بس ول. کرکټ بورډ هم د دوی لپاره دلته مسلسل قیمتونه وکړل په خوست کې ورته قیمتونه برابر کړ ټیمونه ورته برابر کړ ایکسترا ټیمونه تر څو چې دوی میچ سره بلد شي. هغې نه مخکې ورته هغه تمریناتي کیمپ او فزیکي کیمپ فزیکل فټنس کیمپ برابر کړی وو. نو رښتیا هم دغه پرفارمنس دا ډېر خفه کوونکی ده او د 19 لیول کې پرفارمنس دی او هیواد راتلونکی ښیي چې دغه هیواد سره کم راتلونکی کرکټ پروډیوس کوي. په دې هیله چې په دغه لوبډله باندې یو نظر وسي او هغه لوبغاړي چې هغه پرفارم نه کړی د هغوی په ځای هغه څوک چې د زربینګي په لاندې لیول کې هغوی ته چانسز برابر.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي هم د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د انتخاب په پروسې ځواب ویلی دی.
دا لوبډله په اول ځل باندې په ډېر کم وخت کې انتخاب شو. انتخاب پروسه ډېر زر تر سره شو او ډېر زیات تمرینات هم ونکړل لکه پخوا بسې د منګ نورو د ملي ټیم د نسکلونو لوبډلو تر سره کول او سفرونه یې پیل کړه او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډېر ښه وزن تر دا دمه ځلېدلی دي. لاملونه یې دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري او تر دا ډېره وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې له ګربز سره یو ځای په انډر 17 کې لوبه کړې په 2018 کال کې او په هغه وخت کې هم د انډر 17 په لوبډله کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو.
د اتیاد اورانی
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانه چې بل سګرټ باندې وای وهله سګرټ ان څه خره خره چرس ته مې شیشې ته ختم
د ځان مې چې وړې کې وي کمزورې مې هغه مسنه شو هله چې نشي ډېر زیب کړې
نه پوهېدم چې دا چرس اتیاد هم لري.
اتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
اوس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ډسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې ورځنۍ او شل اوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلي دی ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د روان ډسمبر میاشتې په 11 نیټه د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د ډسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د شل اوریزو سیالیو په لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر دی. دغه راز په لوبډله کې نور انتخاب شوي لوبغاړي رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، حضرت الله زازه، محمد نبی، درویش رسولي، بد زبید اکبري، ګلبدین نایب، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، محمد اسحاق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوین الحق او فرید احمد ملک دی. دغه راز په ورځنیو سیالیو کې بیا حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالملک، درویش رسولي، اکرام علی خیل، ګلبدین نایب، عظمت الله عمرزی، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمی نور لوبغاړي دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼې کې لیکلي دي د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډله وروسته اعلانوي. دغه راز په خبر پاڼې کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوي دي چې هغه لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او لوبو ته لا نه دی چمتو. په دغه لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبري ته د شل اوریزو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په اتلولیو کې مهمه ونډه درلوده. همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپونو له امله له ملي لوبډلې لرې و، یو وار بیا په شل اوریزو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. د ویلو ده چې د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11 14 او 14 نیټه وي. دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11 19 او 21 نیټه ترسره شي او د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 26 نیټه پیل او د جنوري په 6 نیټه به پای ته ورسیږي. بیا هم د کرکټ په میدانونو کې تم پاتې کیږو. د هندوستان د کرکټ ادارې پخوانی سیکرتر جی شاه د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا پر خپل فیسبوک پاڼې خبر خپور کړی دی چې ښاغلی جی شاه د ډسمبر په لومړۍ نیټه خپله دنده پیل کړه. خبر پاڼه زیاتوي چې جی شاه د پخواني عمومي رئیس ګریګ بارکلی 4 کلنې هڅې وستایلې او زیاته کړه چې د کرکټ نړیوال شورا له غړو هیوادونو سره به په ګډه د کرکټ د لا پراختیا لپاره هلې ځلې وکړي. د ښاغلي شاه له قوله لیکل شوي دي چې د نارینهو د کرکټ پراختیا تر څنګ د ښځو کرکټ ودې ته به لا ډېر کارونه وکړي. خبر پاڼه لیکي جی شاه تر دې وړاندې د کرکټ آسیایي شورا مشري هم کړې ده او د هند کرکټ د مشرۍ پر مهال د 2023 زیږدیز کال نړیوال 500 جام بریالی کوربتوب، په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګریز لیګ جوړول او د اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ شاملولو هلې ځلې مهمې لاسته راوړنې دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هند او پاکستان کرکټ بورډونو ترمنځ د چمپیونز ټرافۍ لپاره پاکستان ته د هندې لوبډلې د نه ورتګ په تړاو لانجې روانې وي، خو په پایله کې په هایبرید سیستم یا په دریم هیواد کې د هند په لوبو فیصله شوې ده. په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي دي چې یو وار بیا به هند کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې ترسره کیږي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس د فوټبال میدانونو ته ورګرځو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د ساحلي فوټبال لیګ د رامکی لوبډلې ګټلې ده. فوټبال فدراسیون لیکي چې دغه سیالۍ د 8 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي چې په پایله کې دغه لوبې د ډسمبر په 4 نیټه د رامکی لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې دي. د فوټبال فدراسیون مسول محمد یوسف کارګر د یاد لیگ بهترینو لوبغاړو او لوبډلو ته د جوایزو د ورکړې پر مهال دغه سیالۍ د افغانستان د فوټبال لپاره مهمې بللې دي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس په دې لیگ کې د اتلولې جام د رامکی لوبډلې وګاټه، په دویم مقام کې بیا د داودزی لوبډله راغله او د غوره اخلاق او خودون کې لوبډلې په توګه د ولیاسر لوبډله وټاکل شو. همدارنګه محمد الهام په چې د داودزی د لوبډلې لوبغاړو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله، محمد حسن محمدی پکې د غوړه ګول کیپر جایزه ګټلې ده. د ډیرو ګولونو د وهلو جایزه بیا سمیع الله محمدی ګټلې ده او بیا د ټول تورنمنت د غوړه لوبغاړي په توګه امید همایون ټاکل شوی ده. باید وویل شي چې ساحلي فوټبال هم د فوټبال ډولونو څخه دی چې د کم لوبغاړو په ګډون تر ډیره په ساحلي سیمو یا هم په شګلنو میدانونو کې ترسره کیږي. بلورتا د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالیو لپاره یې مهالویش اعلان کړی او دغه سیالۍ به دا ځل د هرات ولایت په کوربتوب ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د موج ساحل، صرافان هرات، ابو مسلم فرا، سرسبز یشلر، جوانان پیروزی، خراسان فاریاب، اټک انرژي، استقلال کابل، عدالت فرا، خادم اف سی، عینو مینا او د سرخ پوشان خافی په نوم کلبونه ګډون کوي. د مهالویش لمخه به لومړی سیالي د موج ساحل او د سرخ پوشان خافی ترمنځ د دسمبر میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي چې په لومړۍ اونۍ کې به یې ټولې شپږ لوبې ترسره شي. د مهالویش لمخې د هرې اونۍ په منځ کې به درې ورځې سیالۍ وي او په دې درې ورځو کې به شپږ لوبې ترسره کیږي. دا ویل ده چې دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي او د تیر پړاو تلولي د اټک انرژي کلب ګټلې وي. د کرکټ له دګر بل خبر، د هند او استرالیا ترمنځ له دویمې ټیسټ لوبې درته لرو. ټاکل شوې ده چې د ډسمبر په شپږمه نیټه د هندوستان او استرالیا ترمنځ د پنځو ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره شي. دغه سیالي به د اډلیډ په ښار کې د ډسمبر په شپږمه نیټه پیلېږي او تر لسمې نیټې به دوام لري. د دې ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې چې د نومبر میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې وه او تر 25مه نیټې دوام کړی و، هندوستان د 295 منډو په توپیر استرالیا ته ماتې ورکړې وه. په یادې ټیسټ لوبې کې جسپریت بومرا اته لوبغاړي سوځولي وو او یشسوی جیسوال په یوه پاڼې کې 161 منډې کړې وې. دغه راز ویراټ کوهلی هم په دویمې پاڼې کې په 100 منډو ناسوځېدلی پاتې و. په پلان کې ده چې استرالیا او هندوستان په دې لوبلړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې وروستۍ ټیسټ لوبه به یې د 2025 زیږدیز کال د جنوري په 3مه نیټه پیل او تر 8مه نیټې دوام وکړي. د ویلو ده چې دا د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو اړوندې سیالۍ دي چې په دې سیالیو کې ګټونکې لوبډله به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیږي. تر دې دمه د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې هندوستان مخکې دی. 15 سیالۍ کړي دي، 9 ګټلې دي او 113 نمرې لري. خو هندوستان د دغه لوبلړۍ تر بایللو وروسته به د دې چانس نه لري چې پایلوبې ته ورسیږي. دغه راز سویلي افریقا په دویم مقام کې قرار لري چې په 9 سیالیو کې 15 ګټلې دي او 46 نمرې لري. همدارنګه استرالیا ته هم دغه لوبلړۍ ډیره ارزښتمنه ده چې په ګټلو سره به پایلوبې ته د رسیدو چانس ولري. لا هم په دې درجه بندۍ کې سریلانکا او نیوزیلینډ هم د دې چانس لري چې په خپلو سیالیو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. د ټیسټ سیالیو له ډګره بل خبر د نیوزیلینډ او د انګلستان د سیالیو په تړاو دی. د نیوزیلینډ او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د نومبر په 28مه نیټه پیل شوه. لومړی ټیسټ لوبه د 8 وکټو په توپیر انګلستان وګټله او دویمه ټیسټ لوبه به د ډسمبر په 15مه نیټه پیل شي. دواړه لوبډلې به په دې لوبلړۍ کې درې ټیسټ لوبې ترسره کړي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د انګلینډ چټک توپ اچوونکی برینډن کر لس لوبغاړي سوځولي او هری بروک په یوه پاڼۍ کې 121 منډې کړې وې. همدارنګه د نیوزیلینډ پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن په دوو پاڼیو کې 145 منډې کړې وې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ لپاره سریلانکا سویلي افریقا ته سفر کړی دی. دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ لوبې ولوبي. لومړۍ لوبه ترسره شوې ده چې د نومبر په 20مه نیټه پیل او په 1.5 پای ته ورسېده. یاد سیالي سویلي افریقا په 233 منډو ګټله. ساؤت افریقا په دوو پاڼیو کې 191 او 368 منډې کړې وې، خو سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې په 240 او په دویم پاڼۍ کې په 202 منډو وسوځېده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ بله سیالي د ډسمبر په 15 نیټه پیلېږي او تر 9 نیټې دوام کوي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې مارکو یانسن 11 لوبغاړي سوځولي وو او لوبډل مشر ټیمبو بوما په دوو پاڼیو کې 183 منډې کړې وې. همدارنګه ټریسټن سټابس هم په دوو پاڼیو کې 138 منډې جوړې کړې وې. د ټیسټ سیالیو په لوبلړیو کې وروستۍ خبر د بنگلاديش او ویسټ انډیز د لوبلړیو نه ده. یاد لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې. لومړۍ لوبه د نومبر په 22 نیټه پیل شوې وه، تر 26 دوام وکړ چې ویسټ انډیز د 201 منډو په توپیر وګټله. خو په دویمې ټیسټ لوبې کې چې د ډسمبر په 3 نیټه پای ته ورسېده، بنگلاديش د 101 منډو په تفاوت ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ویسټ انډیز ته د 201 منډو هدف ورکړی، خو ویسټ انډیز په 115 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د ټیسټ په دې لوب لړۍ کې د بنگلاديش تسکین احمد 11 لوبغاړي سوځولي وو او د ویسټ انډیز جیډن سیلز 10 لوبغاړي. همدارنګه د بنگلاديش لوبغاړي ذاکر علي بیا په 4 پاڼیو کې 126 منډې کړې وې او مهدی حسن میراث په 4 پاڼیو کې 146 منډې کړې وې. په پلان کې ده چې دغه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 3 یو ورځنۍ سیالۍ او 3 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. د عربی متحده اماراتو د دوبۍ لسوريزي سیالي هم پای ته ورسېدې. دغه سیالي د ډاکا ګلډیټرز لوبډلې په 8 وکټو وګټلې. په پایلوبه کې ډاکا ګلډیټرز لوبډلې د سامپ آرمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. سامپ آرمی لوبډلې 104 منډې کړې وي او ډکی لوبډلې په 6.5 رونو کې د دوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړې کړې. په دې ټورنمنټ کې تر ډیره پورې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې ټول په 10 لوبډلو کې تقسیم شوي وو. د یادو سیالیو د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د انګلستان ریچارډ ګلیسن راغی چې 14 لوبغاړي په 9 پاڼیو کې وسوځول. دغه راز امیر حمزه وتک بیا په 10 پاڼیو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي. بل افغان توپ اچونکي فضل حق فاروقي و چې په 10 پاڼیو کې 10 لوبغاړي وسوځول او نور احمد بیا په 2 پاڼیو کې 6 وکټې ترلاسه کړې. د مخکخو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د انګلستان ټام کولر کډ مورو، هغه په 9 پاڼیو کې 278 منډې وکړې. بل انګلیش توپ وهونکي ټام بنټم چې په 10 پاڼیو کې 283 منډې وکړې او افغان مخکخ لوبغاړی رحمان الله ګربش چې په دغه لسوریز لیگ کې لوبډل مشر هم و، په 8 پاڼیو کې 261 منډې وکړې. د افغان لوبغاړو له ډلې حضرت الله زازی بل لوبغاړی و چې په 2 پاڼیو کې 180 منډې کړې وې.
احتیاط وجون کی آو دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکې او هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې خبر په لوستلو سره د دې ونې دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
زیکوم پختنا باران دی نگر زم دننا باران دی
سنگا پتور ما خام کرلی تالی منا باران دی جرا دننا باران دی
یکا ملنگ دروازی کوم پختنا باران دی نگر زم دننا باران دی نگر زم دننا باران دی کوم پختنا باران دی نظر زم دننا باران دی
څنګه پتور ما خام کې رغلې تالې منا باران دی جرا دننا باران دی جرا دننا باران دی
باران دے چلے دستا دی دل میں دیر ارمان دے چلے ماتل میں نکلے چھ باران دے چلے دستا دی دل میں دیر ارمان دے چلے نامر دل گا پورا وزد دکھالنا باران دے نکر زمدننا باران دے
سنگا پتور ماں خام کی رنگ لے تالے منا باران دے جرا زدننا باران دے
لکا ملنگ لے دروازے کوم پختنا باران دے نظر زم دننا باران دے نظر زم دننا باران دے ہجران سے لمبی جگی کی زماز لنا باران دے نگر زم دننا باران دے
سنگا پتور ماں خام کی راگ لے تھالے منا باران دے جرہ زدننا باران دے
لکا ملنگ لے دروازے کوم پختنا باران دے نگر زم دننا باران دے باران دے مگر زم دن نا باران دے
پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوار هم او د اونۍ د نویو سیاسي تحولاتو له متفاوت شنن سره مو د ازادۍ د ومی ورس کور به نن درته د کورمه د قبیلوی نخطو پاړه باس هم لرم خو تر هر څه لمړی د اونۍ د پیښو مهم ټکی د انجنونو پر زده کړو عامه تام بندیز طالبانو د طبي نیمه لوړ زده کړو ادارو له دروازو انجنونو وشړلې اوازې دي چې مؤسسات هم تړل کیږي د نظر خاوندان وایي طالبانو خپل پخې په تبر وهلې
د افغانستان نارینه د افغان خوځو ترڅنګ ونه درېدل چوپ پاتې دي که څوک خبرګون هم خي په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره و
هر کله چې استبداد ولاو کا استبداد حتی دینی په لاره هم توجیه شوی وي او د استبداد لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي
روس په تور لیست کې دی او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسي شمول باندې د هیوادونو په لیستونو کې دی ولې هیڅ عملي نام نه رسېږي نه کیږي
د ناکامورا پنځم تلین او ورته د عدالت غوښتنه شنون کې وایي د افغانانو مسولیت چې د ناکامورا د وژنې دوسیې په لټلې فشاکړې او قاتلانې په سزا رسولې وایي افغان هنرمند آریان خان ورته سندریزه پرزوینه ډالۍ کړې
په کور کې دوه انزورونه ټینګړي دي چې د بچا خان د یو د ناکامورا دی او زه د دوی بل بدیل نشم مندلای چې غلطه په کور کې دریم چوکاټ په غو باندې ډاکړ
او دا پاینې محل کې زموږ افغان سیاسيون او حکومتونو ته داشي چې د وطن په جوړونه کې د وطن پر غوونه کې سره کوم کار وکړي چې هغه لونه نه شرط زموږ په نظر هغه اخلاص اسنه ناکامورا درلودي
اوس هم کچرته یو واکمن نظام رښتیام د عدالت داول لري نو داسې یو بې ازار انسان د وژنو قضیه چېړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کی چې دا ولې چا او د کوم اهداف لپاره ووشه
او په برلین کې د افغان جلاوطن خبريالانو سمپوزیم دوی په افغانستان کې د خبريالانو د حقوقو په خوندیتوب او له افغانستانه بهر د خبريالانو د با مسولیت خبريالې لپاره د اخلاقی کوډونو په عمل کولو ټینګار کړی دی
افغانستان څنګه موږ اطلاعاتي وکړو او دقیق اطلاعات خبره کړو په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې وزنې بدیل اکزایل میډیا را چې حقایق خبره کوي او د افغانستان د ولس اواز وګرځي
افغانستان د
بیا هم ستړي مشي داسې ښکاري چې د طالبانو زعیم ملا هبت الله اخوندزاده د نجونو پر نیمه طبي لوړو زده کړو له بندیز وروسته په افغانستان کې د مؤسساتو د فعالیتونو د بندولو پریکړه هم وکړي که څه هم له مسایلو اګه سرچینې د نجونو د نیمه لوړو طبي زده کړو پر ادارو لګول شوی او پر مؤسساتو د طالبانو د مشر را روان احتمالي بندیز د دوی لخوا په خپلو پښو نوي ګزارونه بولي خو بلخوا داسې ښکاري چې د دغو پریکړو د بدو پایلو له ویرې د خپل حکومت د ژغورلو په نیت د طالبانو کابینه کې د نجونو د زده کړو او نړۍ سره د تعامل اړوند بحثونه هم ګرم شوي دي د طالبانو د حکومت یوه مهمه سرچینه ازادي راډیو ته وویل د نجونو پر زده کړو لنوي بندیز وروسته کابل کې د میشتو طالبانو اندېښنه د خپل حکومت د بد انجام ورسره د نړیوال تعامل د لاماتیدو په اړه زیاته شوې ده او ګڼ وزیران داسې انګیري چې کندهار نه را روانې پرېکړې د دوی حکومت دوام ته نه پرېږدي.
زه باور لرم چې د خلکو د بنسټي حقونو د تروړلو دغه پروسه ډیره نه پای او دغه ملت به بالاخره ولله د نننه څخه د دغه استبداد په وړاندې را پاتېږي. طبعا چې بهرني عوامل هم مهم دي، نړیواله وضعیت هم مهم دی، او افغانستان په دغسې یو موقعیت کې دی چې د دغسې بې قانونه وضعیت دوام ناممکن کوي، او زه فکر کوم چې بالاخره به بدلون او تغییر راځي. خو اندېښنه دلته ده چې دغه بدلون او تغییر خونړی نه وي، ځکه چې د افغانستان خلک د نورو ناورینونو تحمل نه لري.
د سرچینې په وینا وروسته لاغې چې له کندهاره پر راغلي پرېکړه کورني بهرني او حتی د کرکټ د ملي لوبغاړو غبرګونونه زیات شول. کابل کې د طالبانو کابینې کندهار نه د عاجلې ناسې د پلانولو غوښتنه وکړه ترڅو د دې پرېکړې د منفي اغیزو په کمولو او د موسساتو په اړه د نوې پرېکړې د راتلو د مخنیوي په اړه بحثونو ته لاره خلاصه شي. دا سرچینه زیاتوي نه یوازې حقانی شبکه د نجونو پر زده کړو د نوي بندیز پریکړه لپاره ولې، بلکې له مولوي کبیر خالد حنفی او مولوي حکیم حقانی پرته د ملاهبۃ اللہ ټولې کابینې په دې پریکړه کندهار ته احتجاج کړی دی.
د دوی دننه هم مخالفتونه لیدل کیږي، او زه فکر نه کوم چې په دې ډول غلطه دا نظام دوام وکړای شي او دوی په لوی لاس خلک خپل مخالفت هڅوي. او اوس چې په ځینو سیمو کې خلکو له جګړو څخه خلاصون موندلی دی، دوی بیا غواړي هغه هیواد جګړو لوري ته بوزي او بیا هیواد په بدبختۍ ککړ کړي او له خلکو څخه آرامي واخلي. که څه هم دا حالت اوس که سوله ییز هم وي، د منلو وړ نه دی. باید ښځو ته، نجونو ته د هغوی ټول حقونه ورکړل شي، بشپړ ازادي ورکړل شي، زده کړو ته پرېښودل شي. خو داسې معلومیږي چې ورځ په ورځ دا کړۍ تنګیږي او نور خلک تر پوزې رسیدلي دي، او ډیر زر به په دې حالت کې بدلون راځي، هغه که په زور وي که په رضا وي.
کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي د دې اغیز یوازې په یو اړخ باندې نه دی، د دې اغیز په خپل په خلکو باندې هم دی چې د دغه سي فرمانونو په نتیجه کې دغه هیواد انحصار کړی دی د بیان د ازادۍ نه ونیسه بیا تر تعلیم او تربیه پورې. زما په نظر باندې د دې انجام په خپل موجوده واکمنانو ته هم ډیر بدی، خو تر ټولو زیات تاثیرات به چې وکړي هغه به د افغانستان په خلکو باندې کوي. د دې وضعیت له امله زموږ ستاسو نسلونه له زده کړو لرې کیږي، او بل مهمه خبره دا ده چې هغه ضرورتونه چې زموږ ستاسو خلک یې لري، د خصوصا د تعلیم او تربیه په برخه کې یا د صحي خدماتو په برخه کې، که مونږ دغه وضعیت همدغسې ورته کینو او لاسترزنې ورته کینو، نو مونږ به سبا ته په خپل کلي کې داسې یو څوک هم ونه لرو چې له یو ناروغ سره لومړنۍ مرسته وکړي. نو د دې کارونو انجام راته ډیر بد ښکاري.
بل غاړه د طالبان لخوا د نجونو پر نیمه الوړو طبي زده کړو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي، او دا لړۍ لا هم روانه ده. د کرکټ د ملي لوبډلې غړي راشد خان، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، د کرکټ د نړۍ ولسمشر محمد نبی ساحل، رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب لومړني هغه لوبغاړي دي چې د طالبانو د زده کړو د دښمنۍ اړوندې غږ پورته کړی دی. دغه افغان لوبغاړو د طالبانو د زده کړو خلاف پریکړې د هیواد د راتلونکي په زیان بللي او زده کړې د نجونو حق بللی دی. دغه راځي په دغسې پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. حتی محمد نبی ساحل د طالبانو دا پریکړه په ښکاره ټکو ناعادلانه بللی ده. پخوانیو سیاستوالو حامد کرزي، رحمت الله نبیل، حنیف اتمر او معصوم ستانکزی او نورو که څه هم د طالبانو د دغسې پریکړو سره یو وار بیا مخالفت ښکاره کړی، خو خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو پیغورونه ورکړي دي چې پر افغانانو راوستل شوي بد ورځ کې تاسې ټول پخواني سیاستوال ښکیل یاست او له دغه تاریخي مسؤلیت نه شئ خلاصېدی.
تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل. چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم ښیي، په دې حد باندې نه ده چې اثرګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي، او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه ورسول شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او دا خلاف دی دین دی، دا فرمان دا خلاف دی شریعت دی، دا خلاف اته د انسانیت زبولم، او دا افغانستان تورتم طبیعي، دا افغانستان جهالت طبیعي، او په هیڅ کتاب کې دا څه نه دی راغلی. دا کارونه زه فکر کوم یا قصدن کېږي یا عمدن کېږي یا وجه دی ناپوهي او جهالت. او زه امیدوار یم چې په افغانستان کې بدلون راشي او دا څه فرمانونه مخه ونیول شي، او هغه کسان چې متحد دي افغانستان ته خپل غږ پورته کړي، په ځانګړي توګه نړیوال ټولنه چې اوس یوازې ګوري چې ته تیریږي په افغانستان کې، باید فشار راوړي او حاکمه ډله دې ته وهڅوي چې د مکتبونو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي، تر څو افغانستان دغه اوسني حالت څخه وژغورل شي.
د خوشحال روحي په مشرۍ د ملي محور ګوند چې طالبانو سره د زده کړو د ملي کمپاین په نامه څو موده وړاندې جرګه هم کړې وه، د دا ډول پریکړو ځان نه جبرانیدونکي بلل، او حتی افغانستان کې په خیریه چارو بوختو دینی علماو مولوی عبدالصبور عباسی، مفتی عبدالولی، همداراز دینی دایانو هم د طالبانو د وروستیو پریکړو مخالفت کړی دی.
دا زما لسمه ویډیو ده، د اول ورځ ته وسه پوری چې زه د قضا کوم اسلامي امارات نه او د هغوی مشرانو نه چې په دغه موضوع کې جدي توجه ورکړي. لیکن چې حقیقت دا دی، امر ثانی ته کولی شي وفتی ته ووایې، یو میاشت ووایې، دو میاشت ووایې، شپږ میاشت ووایې، دا تقریبا درې نیم کاله شو. دا امر ثانی د زمان اخره پورې دی. که چېرته موږ نه پوهیږو په حیث مسلمان، ځکه په حیث مسلمان زه په دې پوهیږم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. که هر څوک دا دعوه کوي دا فرض العین دی، فرض الکفایه دی، چې په هر چوکاټ کې واچه، یو نظام د دې حق نه لري د اسلام د ادرس نه چې په ښځو باندې تعلیم بند کړي.
طالبانو چې تیره اونۍ د طبي انسټیټیوټونو له دروازې څخه نجونې محصلینې په خورا توهینامیزه شکل وشړلې، په دې کار یې د خپلو پلویانو له خفګانه ډک غبرګونونه هم راغلل. خو وروسته په یو ناڅاپي ډول د دې ډلې ګڼو فعالانو خپل ټویټونه او پوسټونه ډیلیټ کړل، وضاحتونه یې ورکړل، او د خپل امیر د پریکړو د اطاعت ژمنه یې کړې ده. بلخوا د افغانستان د محسن تیتسو ناکامورا پنځم تلین د دسمبر په 4مه داسې تیر شو لکه نوموړی چې له خپلو ټولو غرونو احسانونو سره له خلکو هیر شوی وي. د نظر خاوندان ناکامورا د افغانستان په ننګ او د افغانانو د خپلې خاورې د اوبو د مهارولو په جرم وژل شوی بولي، او دای په افغانستان حق ګڼي چې د تر اوسه یې باید د وژنې اړوند دقیقې پلټنې شوی وای.
زه وایم چې د قتل باید بشپړه پلټنه شوی وای، پخوانی واکمنانو باید دا کار کړی وای. اوس هم که چیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري، نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څیړل په دوی باندې فرض دی، او باید معلومه کړي چې دا ولې، چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
زموږ ټولې 15 لوی د اوبو حوزې د ګاونډیو دپاره مهمې دي. د په ختیځ کې د افغانستان د روانو اوبو د مهارولو او د افغانستان په شاړو او وچو دښتو باندې د راړولو یو بنیادي کار شروع کړ، او تمن چې دښمنان د افغانستان دښمنان په دې اړه حساس شول. په ښکاره یې وایم چې پاکستانی کړیو د همدغه حساسیت له مخې وواژه، او تر د مخکې هم په دغه سلسله کې هغه نړیوال شخصیتونه چې په دې برخه کې کار کړی وو تر دې مخکې هم پاکستان ترور کړی وو.
دوی وایي ناکامورا د افغانستان لپاره هغه کارونه وکړل چې حکومتونو لا نه دي کړي، او بل داسې خواخوږی به په افغانستان کې په نصیبونو پیدا شي.
د دا غوند انسانان په پیړۍ کې ورځي، په تیره پیړۍ کې موږ په هغه سیمه کې باچا خان درلود، او په اوسنۍ پیړۍ کې مو ناکامورا درلود. که څه هم زموږ د وطن نه و، خو زموږ د وجود برخه شوی و، زموږ د ټولنې برخه شوی و، زموږ د وجود او د خلکو برخه شوی و. نو
کاش چې هغه مول الله سره نوای ورکړی او کاش چې دغه په شان نور کسان زموږ په خپل وطن کې پیدا شي.
څوک په یو وطن کې هیڅوک هم نه لري، خپلوان هم نه لري او ډېر کم امکانات هم لري. د هغو لپاره ناکامره یو بیلګه ده چې په ډېر کم اخلاص کولی سي په یو هیواد کې دونه غټ کارونه وکړي چې آن هغه د حکومتونو لپاره بیلګه کېدلی سي. او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیون او حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې، د وطن په رغونه کې سره کم کار وکړي، چې هغه لومړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامره درلودی.
خو د تیر په څیر دا ځل هم د ناکامورات د پنځم ترین مراسم ساړه تیر شول او یوازې له افغانستان او سمندر لري د امریکا په ورجینیا کې ورته د افغان هنرمند آرین خان لخوا د خدمتونو د درناوي مراسم نیول شوي. آرین خان دغه مراسمو ته د افغانستان د نامتو شاعر ملا عطایي هغه نظم هم سندره کړې او وړاندې کړې ده چې د کاکا مراد ناکامورا په ویر کې لیکلی. آرین خان ازادۍ راډیو ته وویل د سندرې او د تلین د مراسمو درانه مصارف یې له خپله جیبه ځکه لنډ کړل چې د ناکامورا ظالمانه وژنه تر اوسه د یو افغان په توګه په زړه داغ پاتې ده او غوښتل یې له افغانستان سره د هغه د مینې جواب جاپانیانو ته د مینې هنر په ژبه ورسوي. بلغړه بیا په جرمنی کې له افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټ په تبعید کې د فعال افغاني رسنیو او خبريالانو سمپوزیم را بللی چې څنګه کولای شي د افغانستان د بحران بحث د نړیوال ټولنې له حاشیې نه د بحثونو اصلي نقطه وګرځوي. د سمپوزیم ته وینا کې ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فائق آنلاین وینا کې ویل دا په تبعید کې د افغاني رسنیو مسؤلیت ده چې د افغانانو واقعي غږ تر نړیوال ټولنې منعکس کړي. هغه په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې طالبانو سره یوازې د بشري کارونو تر حده تعامل مهم دی او له دې زیات تعامل هغوی ته نړیوال قانوني حیثیت وربخي چې په وینا یې دا د افغانانو د ملي ګټو خلاف کار دی. د سمپوزیم د بحث پنلونو او ورکشاپونو کې د فعالو رسنیو استازو او خبريالانو ټینګار وکړ چې د افغانستان شرایط د نورې نړۍ له شرایطو بدل شوي او د افغانانو لپاره د بامسؤلیته ژورنالیزم د دودونې اړتیا ده.
ایدیایی که ما شروع کردیم پیش نره و فکر میکنم یک بحث سپوسی که رسانه ها یعنی در تبعید میتونه مفید باشه از نظر ما هم متحد بودنشان است و ای که حداقل یکی از همین ارگانیزیشن ها باید شناخته شده و در قابل قبول همگی باشه که در امو جای بین المللی یا متبرتر یک عضویت و یا هم یک نماینده داشته باشه که امو خبرها اینا رو برسونه تا اینکه موضوعات تغییر شه و رسانه ها یا استیشن یا هر موضوع تا چینل یوتیوب هم که هست امو یک حمایت از یکی دیگر داشته باشه که پیشرفت کنه.
دوی ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې چې افکار پاشلی دي د ژیر ژورنالیزم د مخنیوي او د افغانانو د واقعي غږ د پورته کولو په موخه د افغاني رسنیو ترمنځ د ژورنالیستیکو اخلاقو معیارونو مؤثر کوډونه تدوینوي او رسنیو ته وسپاري. سمپوزیم کې دغو ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه هم ټینګار وشو چې دا مهال افغانستان کې فعالیت کوي او له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي.
دغه سمپوزیم کې په تبعید کې د ټولو رسنیو استازو ګډون کړی و او په دوو مهمو مسایلو بحث وشو. اول دا چې په کانفلیکټ زون کې د افغانستان څنګه موږ اطلاع رسنی وکړو او دقیق اطلاعات خپاره کړو، په خاص ډول اگزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اگزایل میډیا ده چې حقایق خپاره کړي او د افغانستان د اواز وګرځي. تر څنګ یې موږ څنګه کولای شو د افغانستان مسله نړیوالو رسنیو ته راوړو او په دې پنلونو کې متخصصینو بحث وکړ او په پای کې په څلورو ګروپونو کې د رسنیز اخلاق باندې بحث وشو، د په بدو شرایطو کې څه میکانیزمونه باید جوړ شي او دغه میکانیزمونو د جوړولو لپاره کمیټې جوړې شوې چې دا به 800 تعقیبوي او پایلې په خاص ډول هغه ایتکس آف کوډ آف ایتکس به د هغه ابتدایي درافت به جنوري کې تنظیمیږي هغه نه وروسته به د ټولو اجزا رسنیو سره جلسات تنظیمیږي او یو کوډ آف ایتکس چې ټولو لپاره د منلو وړ دا به رامنځته کیږي.
د داسې غونډو دایرول او نیول په اروپایي هیوادونو کې یا په نورو غربي هیوادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي، په ځانګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو، زموږ غږ اورېدل کیږي او څه چې په افغانستان کې تیریږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي، خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوالو ته ورسول شي او د داسې غونډو دایرول تر ډېره بریده پورې کولی شي یو پل جوړ شي د هغه کسانو څخه چې د افغانستان څخه وتلي دي په بهر ملکونو کې دوی فعال دي او خپل ژورنالیستیکي کارونه کوي او یو اړیکه رامنځته شي د هغو کسانو تر منځ چې انوس هم په افغانستان په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خپل مسلک ته ژمن دي او د خبریالۍ په برخه کې دوی کار کوي. بله ګټه دا ده چې حداقل هغه کسان چې فعال دي په نورو اروپایي هیوادونو کې دا راځي او د خپلو فعالیتونو څخه د خپلو تجربو څخه دوی وایي او د یو بل سره یې شریکوي او همدارنګه نړیوال په دوه باندې خبرې دي چې انوس هم په افغانستان کې مطبوعات د ګوتو په شمیر فعاله دي، اما د هغو کسانو په وړاندې چې مشکلات او ستونزې شتون لري په افغانستان کې په حاکمې ډلې باندې باید فشار راوړل شي چې دغه محدودیتونه له منځه یوسي، معلومات ته لاسرسي باید رامنځته شي، همدارنګه هغه ازادي د بیان چې په ټوله نړۍ کې په حیث د یو بشر په حیث د یو انسان د هر انسان یو اساسي حق ګڼل کېږي هغه باید ورکړل شي.
بلخوا بیا د جزا نړیوالې محکمې ګواښ کړی دی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په اړه پلټنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي، خو د چارو شنونکي د دغسې فشارونو تاثیر په طالبانو نه ګوري. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په درشتمه غونډه کې تایید کړه چې لوړه کچه باندې ټیمونه د طالبان لخوا افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې تیری مستندی او ټینګار هم کړی دی چې ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیونو حکمونه صادر کړي. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل او طالبانو یې هم په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو افغانستان کې سیاسي لوري بیا وایي نړیوالې ټولنې د تعامل په نامه طالبانو ته خاصه زړورتیا او شرایط برابر کړي چې لامل یې طالبان په خپلو سرغړونو کې ډاډه شوي دي.
زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې باید دولتونه او غیر دولتي سازمانونه، هغه که د ملګرو ملتونو سازمان دی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقونو نورې ادارې فشارونه راوړي تر څو دوی د افغان یا د افغان ولس هغه غوښتنو ته ځواب ووایي او د دوی هغه حقونه په پام کې ونیسي، که د هغوی بشري حقونه دي، که د نجونو د زده کړو مساله ده. تاسې ګورئ چې اوس هم طالبان ځینو هیوادونو ته سفرونه کوي متاسفانه، البته په دې معنی چې دوی باندې ځینې بندیزونه نشته، نو په دې باندې باید له هر اړخه فشارونه راوړل شي تر څو دوی د افغان ولس هغه غوښتنو ته او حقونو ته رسېدنه وکړي.
نړیوال فشارونه هغه که له هرې مرجع او منبع څخه وي چندان اغیزمن نه دي، خصوصا که لکه د اوسې د جزا نړیوالې محکمې د دې د نیولو امر ورکړی، اکثره د طالبانو مشران خارجي هیوادونو ته سفرونه نه کوي، کولی سي په ډېر سادګۍ باندې سفر ونه کړي او په افغانستان کې یو شاهانه ژوند ولري. او په عین حال کې اکثره دغه ډول فرمانونه او امرونه چې ورکړل شوي وي نه اجرا کیږي. ادارې اوس د طالبانو ځینې مشران تر اوسه په تور لیست کې دي او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسیې په شمول باندې د هیوادونو په لیستونو کې هم دي، ولې هیڅ عملي اقدام نه ده شوی، نه کیږي، ځکه مسله د دولتونو سیاسي ګټې او خپلې سیاسي ګټې او د دوی خپل اهداف.
د جزا نړیواله محکمه یا آی سی سی هغه نړیوال سازمان دی چې تر دې وړاندې د پوتین، د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیول امر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیری نومبر میاشتې په 28مه چیلی، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو انجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. او اوس هم د کورمې پاړشینار سخت وضعیت ته ورګرځو. هلته پاړشینار کې څه هم دا ونه یو وار بیا نښتی وشوي او لږ تر لږه لس نور کسان پکې وژل شوي. خو دا ور پکې د جګړې د ښکېلو قبایلو ترمنځ د سولې هڅې هم ګړندې شوي. پښتانه ملتپال دعوه کوي چې د کورمې د جنجالونو د حل لپاره د پي ټي ایم لویې جرګې یو وار خپله سوله ییزه قافله استولې وه چې د پاکستان حکومت یې مخنیوی کړی او دوی ټینګار کوي چې پاکستاني ریاست د پاړشینار سیمه له خلکو خالي کول غواړي. د کوزی پښتونخوا له چارو اګه سرچینه ډاکټر سید عالم مسعود ازادي رادیو سره مرکه کې ټینګار کړی دی چې ځایي پښتانه د دوی په ضد جوړ شوي او د سیسو باندې پوه شوي دي. خو داسې لاسونه هم ورننه ایستل شوي چې یو تر بلې د وینو تګي کړي دي. دا چې کورمه کې وضعیت څنګه دی او هلته د سولې هڅې تر کومه حده رسېدلي او دغه لاس څنګه وروڼه پښتانه قبایل د شیعه او سنی په نامه یو بل ته ګوته په ماشه ناستي له ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کې مې درته راسپړلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشه، خدای دې وکړي چې اوس د کور مې جنجال حل شوی وي. کله ته وایي چې دا څه ډول لانجه وه او سرچینه یې له کومه ځای ده؟
د ټول ناول خو جی ستاسو یو جهان مننه. د کور مې پیخه یا چې بل هر یو پیخه زمونږ د وطن وي نو دا د ریاست نه بغیر نه ده. زمونږ په هر د هرې غمیزه شاته د پاکستان ریاست وي. د دوی دهشتګردي چې کوم مزه کې ذکر راځي نو هغه شاته به وردی وي. د کورمه دا اوسنۍ پیخه چې کومه ده د دینه محکم پیخه شوې دي. خو دا اوسنۍ پیخه خو چې کلا پی ټی ایم کمی جرګه وکړه، کرمی جرګې دا غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وطن نه دی فوج وزي، نو بیا درامې شروع شوې. د ترګرې په بنو کې مشوله، په ډرس مل خان کې مشوله، په وزیرستان کې مشوله. دا د دوی د ترګر نور هیڅ نه دی. دا د دوی د لاس لور دی چې کله مرته وي نو دا سنسوکي. نو کورمې والا د چې کومه ده دا د شیاګانو یو قافله وه چې دا د سیکیورټي په نگرانی کې بتله. او دوی ته ویلي شوي وو چې دوی ورته ویي چې موږ د چهارشنبې په ورځ شو. دوی ورته نه د زیارت په ورځ کې. اوس د زیارت په ورځ اندازه وکړي چې قافله ته مخکېم سیکیورټي والا دي، فوجیان دي، رستو دي، او بیا په لاره کې حمله پرې وشي. قریبا سل کسان شهیدان شي او وجل شي، په گاډو گاډو کې وشتل شي، د شپږو میاشتو ماشوم مړ کی. خو نه د سکیورټي کسان یو کس زخمی کیږي، نه دوی یو ډس کوي، نه هغه سړی اولی، نه هغه سړی ویني، نه هغه خلک ویني. دا څنګه ډراما وه؟ بیا چې دا لاړل دا د پړه چې در خپل کلی ته د شیګانو کلی ته لاړل، نو د هغې سره نږدې چې کم د سونیانو کلی دا بیګن دی، نو هغه په بدل کې واپس چې کله راپاسي نو د دغه شیګانو د کلیو د بیګن په منځ کې درې چیک پوسټونه دي، درې وړه خالي دي. نو چې درې وړه خالي دي مطلب دا دی چې اول دغه قرباني ګډوره کا، بیا هغه نه بد هغه ور پرې ده چې هغه راشي په دې قرباني ګډوري شي، چې بیا غوښتنه وکړي چې فوج د نوزي او داسې وکړي.
مسعود صاحب، تاسو ویل چې دغه جګړې ته حکومت لمنه وهي، آیا د کورمې او پاړشینار خلک په دې موضوع نه پوهیږي چې زموږ ترمنځ دریم لاس د حکومت دی او هغه د اور د بلولو کوشش کوي؟
دلته دا خبره ټیک ده. دا ډېر اهم سوال دی چې په دې کې داسې خلک ډېر دي چې هغه د وایي چې د ریاست کوي. داسې خو اوس دا د شیا جلوس چې کم دی زما په پاڼه باندې شریک شوی دی، هغه هم وایي چې دهشتګردي اس کې پی چور دی، حالانکه مخکې به دوی داسې نه ویل. نو دغه احساس زیات دی. خو هلته غمیزه دومره غټه وشي او ورته پیشې داسې کی چې اوس سل کسان د چا شهیدان وي او په هغه کې زنانه او د شپږ میاشتو ماشوم چې هغه د شودو بوتل په د فیسبوک په سوشل میډیا ډېر عام شوی دی، نو هغه هم داسې پاتې شي، نو ابل هم بیا لیونی شي. نو بیا یعنی دا نمونه شوې ده. که چېرته دې ته غوږ کړی وي چې یار دا خو دا خلک وایي چې ما نه دي کړي، نو وایي چې رښتیا او رسی اسی تر هغې پورې دروغو کلی لوټ کړي، نو په کورمه کې دا لوبه کیږي.
نو که راته وایي چې دا موضوع اوس حل لري ستاسې له نظره؟
ګوره جی، په دې جهان کې داسې مسله نشته چې هغې حل نه. هل قرواتی شي هل کل روزی چې کله په دې کې د پردی مداخله بند شي چې د بل چا لاسوهنه بند شي په کور مکه خو امریکا لاس نه وای کنه په کور مکه خو هندستان په نشته کنه په کور مکه خو اسرائیل هم نه درغلی په کورم کې یا د پاکستان فوج دی یا ایران او سعودیا دی یعنی د هغوی هغه اثر دی فرقی او د پاکستان د فوج هغه لاسونه دي چې کوم په دې بنیاد باندې پای همیشه د کرای په جنگونو پای یا جنگ به جوړوي یا د دې د وجنه چې ما سکونو بسي چې خلک وي چې شیام وي چې نه نه فوج نه اوسي سنی وي چې نه نه فوج نه اوسي نو دا د خیره پر فکر کې
دا له توې چې فکر کوي کورم کې خلک دې ته حاضر شي دي چې په یو وخت سره وایي چې پوز دې له کورم نه وځي
زما خیال دی چې راځي په کاله چې راځي دلی خو د بدقسمتۍ نه یو خبر مې اوریدلې د اوس پوره تحقیق منه ده کړي چې په هغه کې یو فریق ویلی چې نه دی وځي نو کدا سی ویلی شي وي چې کدا سی ویلی شي وي نو فوج خو مقصد خپل پوره شو
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور دا چې وخت مړه